لاس بجې شوې درنو اوریدونکو د ازري رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې ولسمشر غني د سولې په تړاو پر متبادل لارو له ملي شورا سره مشوره کوي. حزب اسلامي وایي چې له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او مخکښ شزه حمله رو خو لومړی توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې حدیث پردي سیوړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې علي شورا او امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په جوزجان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په تازه نښتو کې ولس طالبان وژل شوي، او د ایران ولسمشر وایي هیواد باید د داعش د مخنیوي په برخه کې وستایل شي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال وای امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. عبد الخبیر اوچقون پرون ناوخت ازادي رادیو ته ویل پر پاکستان ډیر فشار راوړي چې دا هیواد اړ کړي د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کیږي، پوځي تجهیزات ورکول کیږي او آرام ژوند کوي د سولې علي شورا سره خبرو ته حاضر کړي. په عین حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره له کتنې وروسته د سولې هیله وښوده. بلخی د امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د سولې خبرې به په یوه میاشت کې بیا پیل شي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. د جوزجان امنیتي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو په نښتو کې د ولسو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د جوزجان امنیت قومندان رحمت الله ترکستاني ویل په وژل شو کې د جوزجان لپاره نومول شوی د عبدالرحمن په نوم د طالبانو مشر قاضي هم شامل دی. د امنیت قومندان په وینا د غنخته په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې د جوزجان په قشتېپه او منګجک ولسوالیو کې شوې دي. وسلوالو طالبانو خپل ځان ته د اوختو تلفاتو خبر رد کړی او وژل شوي کسانی ملکیانیت کړی دي. د یادونې وړ ده چې په جوزجان کې وروستۍ او نامنوی یو وار بیا د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دې ته اړ کړ چې دی د ولایت ته ولاړ شي او د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې قومنده په لاس کې واخلي. د پاکستان د کډوالو چارو وزیر وایي تر یوې میاشتې به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل کړي چې تر اوسه له دوی سره راجستر نه دي. عبدالقادر بلوچ دا خبره له خپل سیال د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره له کتنې وروسته وکړه. هغه د افغانستان د دې ادعا په اړه چې په هغه هیواد کې افغان کډوال بې موجبه ځورول کیږي وویل دای وی کله چې دغه افغان کډوال چې نه دی راجستر شوی نمونه حساب شي او د افغانستان اسناد ورکړل شي او موږ یې هم ریکارډ ولرو، دا هغه وروسته کڅوک په غیر مواجه ډول زورول کیږي او یعنی ول کیږي باید هغه پایته ورسول شي. د پاکستان د کډوالو د وزیر پوینا تر اوسه په دې هیواد کې یو نیم میلیون افغان کډوال له اسنادو پرته ژوند کوي. او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې په خوست کې درغونی د کارونو پترڅ کې پروند د خوست خار او د ګربز ولسوالۍ ترمنز د 2 کیلومتر سړک د پخولو او د 15 د شخوانځیو درغولو کارونه پیل شول. چارواکي وایي چې د امریکا د نړیواله پراختیا ادارې په مرسته د خوست او ګربز ترمنز پر سړک او یو پله بدرینی میلیونه ډالر ولګول شي او په یو کال کې به کارونه بشپړ شي. د خوونی په برخه کې دغه نوی پروژې بیا د نړیوال بانک او د خوونی لپاره د نړیوال پروګرام په مالی مرسته پیل شوی. د خوست پوهنې رئیس بختګل بختیار د دغه نوو پروژو په اړه ازادي رادیو ته ویل چې دغه کارونه به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي.
د 12 مکتبونو احاطې دي، د 15 مکتبونو کثافت دانه او تشنبونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکۍ دي او د 12 مکتبونو د اوبو څاګان دي.
له خوست د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په دې ولایت کې له نیمایي زیات خوندزي وداني نه لري او زده کوونکي په بيدیاو کې زده کړې کوي. دا هم څو سیمایي ځونړي وال خبرونه. د ایران ولسمشر وایي هیواد له دې پلوه د سایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه نیولې او دغه سختریزه ډله یې نه ده پریښې چې په بشپړه توګه پر سوریا او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحانی دا څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې د چاپیریال، دین او فرهنګ په نوم د ملګرو ملتونو په مرسته په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې.
اگر ایران نبود داعش،
دای وای که ایران نه وای داعش یعنی د عراق او شام دولت به هم پر بغداد او هم پر دمشق بریالی شوی وای، نن ورځ به موږ له یوې تروریستي ډلګکۍ سره مخامخ نه وو. زموږ سیمه او نړۍ به له دولتونو یا د دوو هیوادونو سره چې تروریستانو به اداره کول مخامخ وو. د سوریې په کورنۍ جګړه کې ایران په کلکه د مرکزي حکومت او په عراق کې هم د شیعهګانو تر نفوذ لاندې حکومت ملاتړ کړی. د جرمني صدر اعظم مخکې له دې چې د کډوالو د ستونزو د هواري په اړه د ترکیې له صدر اعظم سره خبرې وکړي، پرون د دې هیواد د کډوالو یو کم ته لاړه. انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې جیک پوړي چارواکي دا چې د سوریې پولې ته نږدې د نزیب له کم څخه کتنه کوي. په دغه کم کې چې د ترکیې حکومت یې چارې سنبالوي، شاوخوا 15,000 سوریایي کډوال اوسي. د کم له کتنې وروسته ټاکل شوې وه چې مرکل د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک او د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر فرانس تیمر د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره د کډوالو د ستونزو او د 6 میلیارد یورو د موافقې په اړه خبرې وکړي. دا خبرې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د کازینتیپ په ښار کې ترسره کیږي. دا د هغه ولایت مرکز دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو سره پوله لري. په اوس وخت کې شاوخوا 2.2 میلیون سوریایي کډوال چې د کورنۍ جګړې له امله له خپل هیواده تښتیدلي په ترکیه کې ژوند کوي. اروپایي ټولنې د کډوالۍ د ستونزو د هواري لپاره له ترکیې سره د مالي مرستو ژمنه کړې چې انقره یې په بدل کې اروپا ته د کډوالو د بهیر د مخنیوي کې مرسته کوي او هم له یونانه ایستل کیدونکي کډوال بیرته مني. او روسي خبر هغه دا چې په سوریه کې د 4 میاشتنی اوربند سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو خواو ترمنځ د شخړو په دوام کې د لږ تر لږه 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونو پلازمینې ته نږدې او په لوی ښار حلب کې دا وسلوال مخالفانو تر کنټرول لاندې بمبار کړي او مخالفینو هم په نورو سیمو باندې توغندي ویشتي دي. لویدیز چارواکي او د سوریې د سولې د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکړی چې د اوربند هغه تړون چې په 13 جنوري میاشت کې شوی د بشپړ ماتېدو له خطر سره مخامخ دی. په حلب ښار کې د وسلوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې حکومتي الوتکو پرون بمبار کړي. فعالانو دا د اوربند د ټینګېدو راهیسې تر ټولو شدیدې حملې بللې دي. د خبرونو پای.
ساعت 10:08 شوې. ولسمشر غنی د سولې په تړاو پر متبادلو لارو له ملي شورا سره مشوره کوي. د کونړ مشران وایي پاکستانی پوځیان د خپلو مخالفانو په پلمه د کونړ خاوره لاندې کوي.
سرحد سیند ته رسیدلی د طالبانو تحریک په نامه راولي او زیاتزیاکي سرحد یې سیند راوړه.
حزب اسلامي وایي له حکومت سره سولې ته نږدې شوی دی.
منګه تلپاتې سوله، ابرومندانه سوله غواړو، عادلانه سوله غواړو.
د افغانستان جمهوری ریاست او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي طالبان سوله نه غواړي.
بدبختانه به ووایي چې مخالفین بغیر له جنګ نه، له ټوپک نه، دوی نور له چوکات نه وتلي دي او نه په صلح باندې دوی پوهېږي.
په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره په دې خپرونه کې ژوند په شیبو کې د ژوند رنګونه او مخکښ شزي لړۍ هم خبرو. د کابل د تیریونی له خنړی بریډ وروسته د افغانستان د سولی او جګړې د سیاستونو د روشانولو لپاره ټاکل شوې ده چې ولسمشر غنی سبا د ملي شورا د دواړو جرګو له غړیو سره سلام مشوره وکړي او د حکومت پر راتلونکي تګلاري رڼا واچوي. له د کابل له خنړی حمله وروسته دوی مسالې چې له یو بل سره تړلې د طالبانو په وړاندې د سولی پر ځای جګړه او د پاکستان منځوي کېدل ډېر مطرح شوې دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا له طالبانو سره د جنگ او سولې په اړه له ملي شورا سره مشوره وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره په دې اړه چې مخته څه ډول ګامونه واخیستل شي مشوره وکړي.
واقعا کله چې داسې یو لوی فرصت طالبانو ته ورکړل شو، هغوی سولې ته لیوالتیا ونه ښودله. اوس باید معلوم شي چې بل ګام باید څه وي.
په کابل کې د طالبانو د تېرې اونۍ خونړۍ حملې چې 46 کسان پکې ووژل شول او 324 تنه ټپیان شول، ظاهرا له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو هیلې تر بل هر وخت ډېرې پیکه کړي، خو د نهیلیو په منځ کې د سولې د هیلو غږ بیا اوریدل کیږي. دا ځل دا خبره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی کړې ده. هغه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره تر عزیز سره لکتنې وروسته پرون د امریکا غږ ته د سولې په اړه وویل.
اونو اطمینان دادن کې تقریبا یک ماه دیگه پروسه سول اثر گرفته می.
هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې تر یوې بلې میاشتې به د سولې پروسه له سره پیل شي، چې دا کېدای شي د بیرته ستنېدو لپاره د کډوالو د هیله من کولو لپاره ډېر اغېزمن وي. خو د سولې د عالي شورا مرستیال وایي پاکستان صادق نه دی. عبدالخبیر اوچقون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دی دا خبره ځکه کوي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه تیرې ژمنې نه دي پر ځای کړي. له وسلوالو مخالفانو سره د مخامخ خبرو لپاره د غونډې د جوړېدو په اړه د اسلام آباد د چارواکو دغه ډاډ د کابل د سیشن بې له پیښې څخه د عامه ذهنیتونو بل لور ته اړول دي. د هغې پیښې چې په نړۍ کې ټول بشریت ټکان ورکړ او په تېره بیا د افغانستان خلک ویرجن کړل، دا بیرته د پاکستان نه صداقت ښیي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزې کمیټې په څلورمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د مخامخ خبرو لپاره په پاکستان کې زمینه برابرېږي. خو داسې ونه شول او طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د څلور اړخیزې کمیټې دوه مهم غړي چین او امریکا باید له دو انتخابونو یو عملي کړي. د هغو کسانو په وړاندې چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي په څلور اړخیزو غونډو کې د شویو ژمنو په اساس یا باید پوځي اقدامات وکړي یا به په پاکستان ډېر فشار راوړي چې د هېواد ته قناعت ورکړي چې د طالبانو هغه مشران چې هلته روزل کیږي پوځي تجهیزات ورکول کیږي او راحت ژوند کوي اړ کړي چې د سولې له عالي شورا سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ویلي چې د کابل د پولیس محمد خان د حملې په اړه چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی، لومړني شواهد ښیي چې دغه حمله د حقانی شبکې او لشکر طیبه لخوا چې ویل کیږي په پاکستان کې ډېره دي تنظیم شوې وه. افغان ولسمشر له دې مخکې تیر کال د کابل د شاه شهید خونړۍ پیښه د افغانستان لپاره د عطف نقطه یاده کړې وه. د هغې پیښې چې پړی هم په پاکستان کې ډېره په ترهګرو ډرو اچول شوې وه. دا چې افغان ولسمشر به د ملي شورا غړو ته د طالبانو او د پاکستان په وړاندې د خپل حکومت نوی دریس په ډاګه کړي او کبه بیا هغه یوازې لکه د شاه شهید د پیښې په څیر په وینا پورې محدود پاتې شي، دا به د هغه له خبرو معلومه شي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوي ویلي چې په دې شرط به د ولسمشر ملاتړ وکړي چې هر څومره ژر چې کیدای شي د دفاع نامزد وزیر او د ملي امنیت نامزد رئیس وروپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل په افغانستان کې د ناامنۍ او د زیاتوالي یو مهم علت دا دی چې دغه مهم امنیتي ارګانونه تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مایوسه ښکاري، د افغانستان د حزب اسلامی پلاوی وایي د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ پر ډیرو موضوعاتو توافق شوی دی. دغه پلاوی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یو جامع طرحه حکومت ته وړاندې کړې او په اړه د ولسمشر غنی پریکړې ته انتظار دی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وای چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر شلو توافق شوه او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دي تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډي هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامی پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په حق له څو نه ویل. د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله، د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د یک شنبه په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني. خاغلی بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منګا تلپاتې سوله خبرمندانه سوله غواړو، عادلانه سوله غواړو، او د دې سولې د راوستلو لپاره ټولو کوششونو ته تیار یو. منګا د سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. زمونږ لپاره لوی امتیاز په دې ملک کې سوله او امنیت ده. منګا د سولې او د مذاکراتو په اعتبار خپل مسؤلیت ادا کړی. هغه د انګلیسي فیصله چې نو اوس د توپ د مقابل طرفو میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړې چې دا خبرې اوس هم روانې دي. په خوا تر دې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې حزب اسلامي غواړي نوم یې د ملګرو ملتو د تور لیست څخه وویستل شي، بندیان یې خوشي او د شمشتو کمپ له خیبر پښتونخوا څخه افغانستان ته ولېږدېږي. خو د افغانستان جمهوری ریاست ویلی چې د ملګرو ملتو له تور لیست څخه به د دې حزب د نوم د ایستلو موضوع هغه مهال مطرح شي چې د دې حزب ټول جنګیالي وسلې پر ځمکه کیږدي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
نن قرار و چې څلور بجې ماسپښین وروسته د رئیس جمهور په لاس کې رسیدلی دی. اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر جواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقې اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یوځای کېدل مثبتې نتیجې ولري. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نجیب محمود وایي چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یوځای کېدل د اوږده مهال لپاره ګټور دي، خو د ده په خبره په لنډ مهال کې به د هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کونړ اوسیدونکو وای پاکستانی ځواکونه د وسلوالو مخالفانو په نوم هر ورځ د کونړ لور ته پرمختګ کوي او غواړي چې د ډیورن کرښه د کونړ سیند ته ورسوي، خو افغان دولت یې په وړاندې غلی دی. دا خبرې د کونړ قومي مشرانو پرون د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل ته په یو غونډه کې وکړي. له کونړ د روح الله انوري راپور.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې تل د دولت مخالفین له همدې پولی راوړي، دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولی اوړي، چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړي دي. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي، خو د مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلې دي.
مرستندوی توجه د ولایت کمره، د مرکزی ادارې توجه ورته کمره، انکشافي برخه کې هغه څه چې لازم دي اقدامات.
قومی مشر حاجی عطا الله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاور لاندې کوي او غواړي چې د ډیورن کرخه د کونړ سیند ته راورسوي، خو افغان دولت ورته لاس تړلی او چوپه خوله ناست دی او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
د کومه خلک د درونه را پاتري د شومکري دې ته مثال ده په انته نور خلک د طالبانو تحریک په عمله والی او زیاتې سرحدي سین راوړل.
د کونړ په خانی والی شجاع الملک جلالا وویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي، خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي.
منظور شي چې هغه اقل ته سرحدي ولسوالۍ بیت پنکون کړ ځانو په بیا څنګه
د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې وویل ستاسو ټول ستونزې او وړاندیزونه به د وزیرانو شورا او ولسمشر ته ورسوم.
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه او هغه څه چې په نورو ورګنو پورې اړه لري لکه د فایدامي په وزارت پورې، د کلیو پراختیا په وزارت پورې، د عامې روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم، تر کابینې به یې رسوم، تر ولسمشر به یې رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګوندین او وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي، خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو تر څنګ ودرېږي. کونړیان وایي دوی سره تل ژمنې شوي خو تر اوسه پورې یوې ژمنې ته هم د عمل جامه نه ده اغوستل شوې.
ساعت لس بجه و یو ویش دقیقی شوی. اوس به هم اجمل تورمان را تو وی چه ده کابل نننوی و رسپانو سلی کلی.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو گرنو که ده پاکستان پا وړاندې د افغان حکومت د ستراتیژۍ د بدلون په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، ارګ وایي چې د یوې قوي پالیسۍ په جوړولو به د سیمې او نړۍ په کچه پاکستان انزوا ته پورې وهي. په مطلب کې راغلي چې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال ویلي پاکستان لا هم له هغو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. په مطلب کې وړاندې د ښاغلي میناپال په حواله لیکل شوي چې افغان حکومت د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیو له سره غور کوي او غواړي پر وړاندې یوه قوي ډیپلوماسي جوړه کړي. په مطلب کې د ښاغلي مینپال په حواله راغلي چې حکومت د یوې سیمه ییزې اجماع په رامنځته کولو کار کوي او افغانستان به له دغې اجماع وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. کابل پوست خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، تر اوسه افغان حکومت د چین او امریکا تر څنګ دغه هیواد د سولې د خبرو اترو په برخه کې یو ښه ادرس ګڼلی و، خو د کابل د پل محمود خان له پیښې وروسته داسې معلومیږي چې له دې هیواد سره د افغان حکومت اړیکې ترینګلې کیدونکې دي او ستر بلی سیاسی اړیکو کې تغییر راځي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې افغان حکومت په خپل قوي سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کار وکړي، چین او امریکا په دې برخه کې ملاتړ کړي، نو شونې ده چې دا پالیسی کامیاب شي او پاکستان له ترهګریزو فعالیتونو راوګرځوي او د انزوا خواته یې نږدې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې د افغان ولسمشر د ویان د مرستیال دوا خان مینپال له خولې لیکلي چې د هیوادونو پالیسۍ د تعهداتو او ژمنو په اساس تنظیمیږي او تل په یو حال نه پاتې کیږي. هیواد وړاندې په خپل مطلب کې د ښاغلي مینپال په حواله لیکلي، زموږ پالیسۍ کاملا تغییر کړی دی او موږ د افغانستان د ملت پر وړاندې مسؤلیت لرو چې د هغه چا پر وړاندې ودرېږو چې هغه د افغانستان خلک شهیدان کوي او په افغانستان کې انفجار او انتحار کوي. خو بیا هم د څلور اړخیز کمیسیون تعهداتو ته چې زموږ له طرفه شوي ورته ژمن یو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له مجازاتو د مجرمانو د خوندي پاتې کېدو د مخنیوي لپاره کار کوي او په دې برخه کې جدي دی. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند وکړه. د همداراز ویل افغان حکومت د بشري حقونو خوندي توپ تشمن دی او هرو مرو به هغو کسانو ته سزا ورکول کیږي چې ظلم یې کړی وي. دا په داسې حال کې دی چې تازه د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ ټولنې په افغانستان کې له مجازاتو د مجرمانو د خوندي پاتې کېدو د فرهنګ موجودیت د بې ثباتۍ یو عمده دلیل ګڼلی دی. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
د بشري حقونو د نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږي سازمان له هغې اندېښنې وروسته چې ګواکې په افغانستان کې لا هم پر بشري حقونو جدي تیری کیږي، افغان حکومت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي ولسمشر په افغانستان کې د مافیات د سیستم د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي او د عدالت تامینول د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. خاغلی مینپال د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې شمنه وکړه چې حکومت به د لوړپوړو حکومتي چارواکو په ګډون ټولو هغو کسانو ته سزا ورکړي چې پر ولسي ظلم کړی وي.
د افغانستان حکومت او په ځانګړي توګه ولسمشر د مافیا د کلتور د ختمولو لپاره کار کوي. په دې برخه کې جدي ټول هغه د بشري حقونو ناقضین او سرغړونکي چې د افغانستان په سیستم کې په افغانستان کې وغو ته برسېږي دا اوسي او ورسته.
وړاندې د انتقالي عدالت د همغږي سازمان او د هیومن رایټس یا د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته یو ګډ لیک استولای چې دغه لیک کې په افغانستان کې بشری حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. دغو دواړو نړیوالو سازمانونو همداراز په افغانستان کې د مافیات یا له مجازاتو د مجرمینو د خوندیتوب د فرهنګ موجودیت د بې ثباتۍ عمده دلیل ګڼلی و. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په هیواد کې د عدالت تامینول او د مافیات سیستم له منځه وړل د هر افغان غوښتنه ده، خو په اوس کې د دغه چارې عملي کېدل ښایي ممکن نه وي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی نامنی او په ځینو سیمو کې د زورواکانو موجودیت په هیواد کې د عدالت او د مافیات سیستم د له منځه وړلو پر وړاندې جدي ستونزې بولي.
فعلاً بعض مناسب کې واقعا مشکل لرو چې هلته زورواکي اوس هم موجوده ده. هغه څه چې د یو ملت او یو د انسان لپاره پکار دي، هغه سهولتونه دوی ته ندي میسر شوي، خو د دې غټه وجه ناامني ده د افغانستان.
د بشري حقونو دغو نړیوالو سازمانونو همداراز ولسمشر غني ته په استول شوي لیک کې ویلي چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې له مجازاتو د مافیات سیستم چلیږي. د دغه لیک په یوې برخه کې دا هم راغلي چې د طالبانو د رژیم سقوط او په افغانستان کې د نوي حکومت ټینګېدو داسې هیلې وټوکولې چې ښایي دغه فرهنګ ته د پای ټکی کېښودل شي چې لوی جنایتکاران له مجازاتو خوندي وي، خو د وخت په تېرېدو لا هم دغه فرهنګ په افغانستان کې حاکم دی.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وک در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د اوسری رادیو خبرونه د سهار له بجو د ماشام ترو بجو په منځنۍ صفه 12.5 دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې اندیشنه لري چې جګړه به دغو هیوادونو ته پراخه شي. د رویټرز خبری آژانس یو خبریال د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو ته تللی او هلته لیدلی دی چې دغه سرحدونه دومره امنیتي تدابیر نه لري چې ورته اړتیا ده. قاچاقبر، برمتګر او نور کسان کولی شي له دغو پلو واوړي. ملالی بشیر د دې راپور جزئیات تراوروي.
درو تاجک سړک جوړونکو په پنج اب سیمه کې تیره میاشت خپل کار کاوه چې د وسلوالو کسانو لخوا تر حمله لاندې راغلل. دغه وسلوال د افغانستان لخوا تاجکستان ته ور اوښتي وو. وسلوالو کسانو یو سړک جوړونکو ټپي کړ او دوه نور یې له ځان سره افغانستان ته یوړل. څو ورځې وروسته تاجک سرحدي ساتونکو د دغو کسانو د غرا خوشي کولو لپاره په افغانستان کې له هغه ځای سره نږدې د یو کلي د مشرانو په واسطه له وسلوالو سره خبرې وکړې. داسې پیښې په دې وروستیو کې تاجک افغان سرحد ته نږدې په شوراباد سیمه کې زیاتې سوي دي. د سړې جګړې پر مهال دغه ځای په بشپړه توګه د سرحدي ساتونکو لخوا اداره کېدی، خو اوس داسې نه ده. تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد له تر ټولو بېوزله هیوادونو څخه دی چې د وسلوالو قاچاقوړونکو، برمتکوونکو او د دوی په وینا د اسلامي سختاریزو له خطر سره مخامخ دی چې غواړي په دغه هیواد کې ځانته ځای ومومي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په خپل کلنۍ وینا کې وویل تروریستي ډلې خپل فعالیتونه زیاتوي او په ګاونډي افغانستان کې د دوی لبیا راپورته کېدو سره وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله په شوراباد کې سرحدي ساتونکي نسته او د تاجک سرحدي ساتونکو پوسټه له سرحده 2 کیلومتره لیرې پراته ده. دغه سرحد له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو لوی لار ده. افغانستان د نړۍ د مخدره موادو لوی برخه جوړوي چې دغه مخدره مواد په هیروین جوړولو کې کاریږي او له دغه هیواد د منځنۍ آسیا تا روسیې او اروپا ته قاچاق کیږي. پر دغه سرحد یوازینی خنډ دلته پروت سیند دی چې تر لوړو او ژورو تیریږي او په د کال په روان وخت کې تر 50 متره سور لري. د ځایي اوسیدونکو په وینا له دغه ځایه قاچاق وړونکي د ټایرونو پر ټیوبونو تر اوبو تیریږي. تاجکستان د اسلامي سختاریزو د اوراوشتو خطر له هغه وروسته زیات سوی چې ناټو ځواکونه له افغانستان ووتل او د امنیت په برخه کې تشر رامنځته سوه. دا خطر لومړی په افغانستان کې څرګند سو چې طالبانو پر کندوز شار حمله پیل کړې چې د تاجکستان له سرحده دومره لیرې نه دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا، روسیا او پسمه کې لوی قدرتونه تاجکستان ته په تمه دي چې د اسلامي سختاریزې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، خو دغه هیواد د دې کار لپاره دومره تجهیزات نه لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د کال لګښت د سرحدي ساتونکو د لګښت په شمول 1.4 میلیونه ډالر دی. تیر کال د پولیسو یو قومندان له دغه هیواد وتښتید او له اسلامي دولت سختاریز ډلې سره یو ځای سو. تاجک چارواکي په دې باور دي چې دغه پولیس سوریه ته د جګړې لپاره تللی. په داسې حال کې چې افغان طالبانو تر اوسه پر سرحد لوی حمله نه ده کړې، خو تاجک چارواکي بیره لري چې شاید ځایي سختریځ له اسلامي دولت یا نورو ډلو سره یو ځای سي او افغانستان د خپل اصلي ځای په توګه وکاروي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه واوري، یادونه کوم چې د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او دغه راز اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي. خو اوس حدیث پردیس د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا او امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په جوزجان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په تازه نښته کې ولس طالبان وژل شوې دي. تر یوې میاشتې به په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو د ثبت پروسه پیل شي چې قانوني اسناد نه لري. په خوست کې د 2 کیلومتر سړک د پخولو او د 15 ښوونځیو د رغولو کارونه پیل شول. د ایران ولسمشر وای هیواد لدی پلاوه د سایلو د چې د اسلامي دولت ډلې مخینیول او د غډلې نه د پریخي چې پر عراق او سوریه ولکټینګ کړی. د جرمني صدر اعظم مخکې لدی چې په ترکیه کې لخپل ترکی سیال سره وګوري، د کډوالو یو کم ته ولاړه او هلته له کډوالو سره د هغوی د ستونزو په اړه خبرې وکړي. او په سوریه کې د اوربن سره سره په دې هیواد کې په جګړه کې د خکیلو خواو ترمنځ د شخړو لکبله د یو دیرش کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی.
په خوس کې د 1 کیلومتر پاخه سړک د اساسي ترمیم او د شمال سین پر سر د 160 متر پوښتوالي د یو پله د جوړولو کار پیل شو. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د خوست خار او ګربز ولسوالۍ ترمنځ 2 کیلومتر سړک چې د غلام خان بندر د ترانزیتي سړک سره نښلیږي، په اساسي توګه د رغونې چارې د 3 میلیون ډالر په ارزښت پیل شوې. یاد سړک چې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یوسایټ په مالی لګښت جوړیږي، کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي. خوست والی حکم خان حبیبي د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې وویل چې د دې سړک په اوږدو کې به د شمال سین پر سر د 160 متر په اوږدوالي یو پل هم جوړ شي.
دغه سړک په د خوست ښار نه د ګربز ولسوالۍ د شیخ امیر تر کلی پورې د 2 کیلومتر په اوږدوالي باندې په اساسي ډول ترمیمیږي، او د خوست ښار به د غلام خان د هغه لوی ترانزیتي جوړې شوې لارې سره وصلي. د دغه پروژې په مسیر کې یو مهم پل د شمال په خوړ باندې 160 متره اوږدوالي لري او 2 متره عرض لري. د دغه پروژې په مسیر کې به دغه پل هم تکمیلیږي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالوري واحدزی په خپل خبرو کې د سړکونو ساتنې او د څارنې پر مسلې خبرې وکړې، او په دې اندېښنه وښوده چې د ډیر وزن لرونکو موټرو د تګ او راتګ له کبله د خوست ډیری سړکونه زیانمن شوي دي. د دې فواید عاملي وزارت غوښتنه وکړه چې دې مسلې ته د پاملرنه وکړي.
په دې برخه کې موږ د فواید عاملي د محترم وزارت څخه هم غوښتنه کوو چې د دغه سړکونو د ساتنې لپاره هم د ترازو د خودلو په برخه کې همکاري وکړي، او هم هغه دوه بود لري د سړکونو په مراقبت هغه ته هم جدي پاملرنه وکړي.
د خوست د فواید عاملي رئیس انجنیر مامور شاه د ولایتي شورا د رئیس اندېښنه پر ځای وبللوي، ویل چې د لوی ګاډو چلوونکي د افغانستان په داخل کې د ګمرکي محصول د کمولو لپاره د دوو ګاډو وزن یو موټر تا چوي، او په دې توګه د ګاډو د زیات وزن لکبنه سړکونه زیانمن کیږي.
هغه لوړ وزن چې پرلند د پاکستان نه په دوو موټرو کې راځي، او کوم وخت چې افغانستان ته داخلي کې په هغه کې یو موټر ته ځي، دغه هم دا ظلم ده، د خپلواتن سره جفا ده. خبر دا وی چې جامغه شکل چې د پاکستان نه راځي، عدالت هم په دوو موټرو کې راشي.
د خوست چارواکو د سړک د کار د پیل په مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې غلام خان بندر د جنوبي او مرکزی اسیا ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار شي، او خوست به د یو مهم اقتصادي دروازې په توګه د افغانستان په ستر سوداګریز خار بدل شي.
د اوسنی رادیو خبرونې د ماشام تر او بجو پرې په منځنۍ سپه دولش پښنی ویاوري په لوی شارونو کې اوسنی رادیو په اف ام 3.15 سپه خبري شي. د رواني خبرونې په دوام کې مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دغه پروګرامونو د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
ماما ول مو نمبر تا واخلای
زما نوم ایت الله د کندوز ته و پهلاندل د بلچرخي کېمه
ښه او تاسو ویل چې په خوا دې دغه یو غټ موټر چلاو
په خوا نه وسن چلوم ښه دا وسن دغه موټر هم چلوم او دلته پنچریم نسمه
دا موټر خو غټ دی دا د سورلۍ موټر دی کنه کده وزارت سره
نه دا مامورینو موټر دی
کده مامورینو دی نو بیا یعنی هغه وزګار وخت کې پنچریم کوي ورسره
او چې سار مامورینو رسوم بیا نور مازګره پوری پنچری نسم
موټر ولاړ وی
موټر ولاړ بیا مازګر دبال ته چوکیدار ته سپارم مامورین میخلم زما کورته
ولا دا خو ډیر ښکار جوړ کړی ها
کارم جوړ کړی خو بس دغه کار دی نو دا د پنچری برکت دی
وا ټول ورځ کې لس روپۍ
ټول ورځ کې لس روپۍ وو
ولا نو دا خو کله کله به کار خراب وي
ولا بس دغه کار دی نو
خو سن دا اوس ورځ شپو کې چې بارانونه ډیر دي
څه چې قسمت نصیب یې هغه رسېږي
بالکل او قسمت سره د سړی زور هم نه
چلیږي
کله کله چلیږي وایي
کله کله هغه چې خدای وغواړي چې خدای ونه غواړي ولا
که خدای اراده خاص هم شرط ده نو ښه نو بیا دغه موټر چې چلوي څومره معاش به درکوي
د موټر کله سره غوڼه معاش راکوي دې کې ډوډۍ موډۍ چې نشته ما وځ کله کله زر روپۍ دي
او ډوډۍ بخپل خپل
ډوډۍ خپل د جیب ده هلته چې لارې کرا خپل د جیب ده چې موټر درو بیا کور ته زو راځو
خیتلو مصارف عوارض چې
هغه خپل مالک پورې شرکت پورې
نو دا پنچری چې کوي ورسره بیا گزاره کیږي
پنچری نو بس کله سل کله یو نیم سل کله بس دغه لکه نن غوندې لاس کله شل برابر ښکار دی بس
عمر به مو څومره وي ماما که بده نه در باندې لګي
عمر به مې یاره پنځه سل بهش شپږ سل بهش شاوخوا کې به یم
او تاسو سترګې نامې خدای داسې ښې داسې عادي شنې دي د ماشومانو مو څنګه
د ماشومانو مې دوه ماشومانو مې همدغسې شنې دي
د دوه اولادونو به همدغسې
د اته اولادونو بس داسې زیړ بخوندې دي دغه رقم دي دغه ته څه وایي
نسواري غوندې
نسواري غوندې او د دوه یې بیا شنې دي
ښه بیا تاسو په خپلوانو کې د چا شنې وي د پلار
ما د پلار د مور د ورونو د خوندې د ټولو شنې وي مکمله شنو
اوس تاسو نسل ورو ورو بدلیږي د تاسو اولادونه شي
بس نو تاسو خپل خدای
ښه کار او ژوند زندګي سره څنګه خوشاله
بس سچ د رب نه مخرره خوشاله ور باندې ولې خوشاله نه شکر گزار او
بس ډیره مننه خوشاله سه
بس تاسو خوشاله
مخکخه خزي
فهیمه پپل په کندهار شهر کې د عینومینې په نوم د یوې لیسې مدیره ده هغې پنځلس کاله مخکې د نوي نظام په راتګ سره په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړ فهیمه پپل څلور پنځوس کاله مخکې د کندهار شهر په دوه مناحیې کې زیږېدلې نوموړي تر دولسم ټولګۍ پورې د کندهار په زینب او زرغونانه په لیسې کې زده کړې کړې وروسته کابل ته تللې فهیمې په کابل کې لومړی په زمان خان لیسې کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه او وروسته یې د پوهنتون په کچه زده کړې پیل کړې فهیمه پوپل د وخت د حالاتو د خرابېدو سره د هیواد بهر مهاجره سوه او تر څو کلونو مهاجرت وروسته بیرته کندهار ته ستنه سوه او په خپل کور کې انجونو ته زده کړې شروع کړې هغه وخت چې د طالبانو نظام او د ښځو پر زده کړو بندیز لګول سوی و خو فهیمې پوپل له دغه ډول بندیز سره سره خپل کار ته دوام ورکړ د طالبانو تر تګ وروسته د نوي نظام په راتګ سره فهیمه په کندهار کې لومړنۍ ښځه وه چې د عینو په نوم د یوې لیسې د مدیرې په توګه یې کار پیل کړ نوموړې د دندې د پیل څخه تر اوسه په کورونو ګرځي او انجونې زده کړې ته هڅوي د فهیمې پوپل سره مو د دې د یاد سوو او نورو فعالیتونو په اړه د مخکښو ښځو په پروګرام کې مرکه کړې فهیمې پوپل د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام ته ښه راغلاست
شکر ژوندی اوس
مخکې تر دې چې تاسې د دې نوي نظام په راتلو سره د یوې لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړي ویل کېږي چې د طالبانو په نظام کې مو هم دلته په کندهار کې په کور کې انجونو ته زده کړې ورکولې
تقریبا تر شل نفر پورې اتلس شل نفر پورې کې رسېدل انجینیر لوکان ما قرآن شریف درس ورکوي او په څنګ کې مې ریاضي مضمون هم درس ورکوي پښتو هم درس ورکوي شاګردان ته چې هغه د اوو کالو څخه بیا تر دولس کال پورې دغه سن کې وو
څرنګه تاسې هغه وخت چې د انجینو پر زده کړو باندې بندیز لګېدلې و څرنګه توانېدلاست چې په دغسې یو پروګرام کې انجینې خپل کور ته راوغواړي او هغو ته زده کړې ورکړي
چې قرآن شریف درس ورکوي د کورونا د نږدې کورونا بیا خبر و چې زه دوی بل معلم صاحب نو خبر دی اکثر خپل اولادونه دوست او د قران شریف لپاره ګرځ راځي دا په څنګه بیا اکثر فامیلونه بیا خوشاله او په دې چون ګل فرانسیس په ما باید ول پښتو درس هم سره وای ریاضی نو ما مخه کار کوي چې ام پښتو درس وای ریاضی سره کال مې قرآن شریف درس وای.
د نظام په بدلېدو سره تاسو په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیر په توګه کار پیل کړ، هغه وخت د اوس حالت سره څنګه پرتله کوي؟
ډېر فرق دی. هغه حالت زه به کیسه ته کوم چې اول دوار د مدیریت پیسې مدیریت پیسې معرفي سم د یونیسیف دلته په ګرد اتاق کې مو یو کوچنی چوکۍ یو چوکۍ درلوده او یونیسیف په پلاس کې پرچا ورو په اداره کې چې په او بل د اته تور تختیانه وچ دروازه مليمه دروازه پیش کړه دروازه پر شابه به شاګرد ته شنه نشته کول اوس بیخي ډېر په مخ وړاندې ډېر مجهز لابراتوار سره اوس مجهز کتابخانه سره هغه وخت او استادان هغه وخت استادانو ظرفیتونه نو اکثر ما د نن سم شاګرد بیرته شاګرد بیرته د مليم پیس مقرر کړی ولې مجبوریت خو نه اوس اوس بیخي فعلاً بیخي خوشاله بیخي راځم په کندهار کې اکثرات لیسانس استادان دي 14 پاس دي 12 پاس بخې په ار مکتب کې لرځي مند ډېر د خوشحالي ځای دی مرته خصوصا د ولاد سبقه چې موږ دوه شاګردان او استادان مسلکي پیدا کړل چې هغه د لیسانس په کچه د 14 پاس په کچه درس ویل
د اینو لیسې څخه هغه لیسې چې تاسو دلته پکې مدیر یاس د دې لیسې څخه په تیرو ډېر لسو څو لسکولونو کې پلسکونه د سنجنی پاره غسوي چې هغه وس یا ډاکټرانی دی یا قابلیتګانی دی یا نور دنج لري د غوی سره ستاسو تماس ته غوی کله کله پښتنه کوي
بلې د غو سره په تماس کې هر وخت ټلیفون کوي او ډیر خوشاله دي د خپل زده کړو څخه د ولزم پرته ځکه چې ډیر د شروع څخه یو ما دا کار وکړي چې هر استاد ما د استاد پیسې نه مقرر نه ما فقا مینه کول څه چې ما نو پیژندل څه دیغه تحصیلي درجه ماته نو معلومه ده د ریاست خو به معرفي کړم نه منل نو هغه استادان په داسې ګلچین میټولول یو څه چې په پیژندل هغه می تشویق کول چې راسي اوس پیلن دوه استادان په دام چې درته چې لري چې هغه د پانتون استاد یې اما همکاري سره کې راځي چې شاګردان ته درس ورکړي نو دا شاګردان چې پاره غسي دا په دې افتخار کوم چې دا شاګردان می جمعیت ته تقدیم کړی چې هغه اوس پیلن او نمبر دوه نمبر دې په شریعت فاکولټیز پاره غسي دي پیلن استاد یو ځپې لري کې یا په ټیپ کې ملالي پانتون کې خپل دولتي ټیپ کې چې هغه اول دوه هم درېم په تقریبا پښپور دی ماسلینو کې دوی اول دوه هم درجه اخی نو دا زما لپاره د اتحاد دی او د سره وروسته په تماس کې او د تماس له وروسته
د سویل کې چې تاسو کور په کور ګرځي او انجینري اتوي چې زده کړی وکړي دا کار څنګه کوي
اکثر د دوستانو کور ته چې زو یا داس نږدې هم څنګه تور غلیم په بعضی ما فلو کې په بعضی کې ما خوندې مې تشویق کړی دا چې خپل اولادونه مکتب ته راوړي او دوی درس وایي نو د دې سره خبرو کوم مکتب هغه فائدې ورته وایي د تاسو د بیسوادي او د بیسوادي باره خبرو کوم چې څوک چې بیسوادي څنګه هغه څوک چې بیسوادي هغه نه دا چې واز اتمن کارو کې د باندې د کورنۍ چارو کې هغه په درد خوري کوا د سید سرغنی په کور کې د پدار خو تحصیل کړی دا اولادو پر روزنه کې د شپدار خو چاندي چې بیسواده باندې هغه څه کولای شي اولادونه تربیه کړي
ولی سیاست نه اسراغلی کدی سی په دې ډیر لسوڅور لسکلو کې البته په دانیو نظام کې تاسو ته د امکانات هم برابر سوي وي
چې وخت ورته د سیاست سره مې علاقه نه ګر چې په شروع کې ډیر یې بخیتو دوستانو چې پارلمان ته ځان کاندید ک بیا د ولایت شورا او د شهر علاقه نه صرف سم د معلومی سره علاقه او چې وغوړم چې د وطن اولادونو په شکه کوم ورس
د کندهار بهر کدی سی د ځین خلکو لپاره دا یو سوال وي چې په کندهار کې د شوز لپاره کار کول څنګه دي تاسو خپل تجربه څنګه وایس
چې موهیت دی دا موهیت بعض وخت دغه د چې اوس په حساب هغه د پخوا رسم او رواج اوس سوي چې بخې د په اسلام کې داخل سوي ځان د اسلامي وجز بولي چې دا ګنال چې شزه ووزي یا شزه کار کوي ته د امي ورزلې او کلام چې شزه په لاس کې نسی ناروا دي په داسې حال کې چې خدای تعالی په شوز په نانه یو ځای علم فرض کړی دي دا د موهیت دغه موهیت چې دغه شرایط چې شزه باید نارو سره څنګه کار وکړي په تعالی ویل چې باید شزه نارو د وړي علم کې چلو مکه باید علم د نور په درد وخري نور وکول سي نور ته د علم ور انتقال کی ضرور دي چې باید شزه درس وای
د ورسي پښتنې په توګه هله مت څه ده
هله مدا چې موږ اول په وطن کې سول راځي امنیت راځي د خیر او بل نه دغه لده چې زمرد وطن ټوله خوندې لکورونه ترون سره 100% کار وکي او هغه ټوله نه بیسواده ځونه لرو ټوله وطن کې ټوله خوندې بیسواده او کول څه خپل وطن شي په اړه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغانی ټولنه کې د موسیقۍ بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغانی موسیقۍ له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري. دوتار هغه آله ده چې که د موسیقۍ له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري. موږ نن نه خبرونه دوتار ته ځانګړي کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنوردونکو، دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کېږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور شي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلا ده موسیقی سوا لکه تنبور گونده سوال استار لری. بیا یو تار ما پکیور ابزود که چه پینزل استار هستی
تاسی والی پکیور ابزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تاسو ورطویلی کنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما راگ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور بود چه باید چه تکمیل سی. په دا حساب د ساری ګما په دا نسا کې په دا سر کې چې په دا سبتک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. اوس ما یو دانه بل ور واچوه چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا شي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده. خو زه به درته وغږوم به به تاسو آواز
حتمن به وروسته څه رقم دې جوړ کړه؟ لرګی دې چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړل. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم، کنه راوتېشه او برما ورنده اوس کنه دا شان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و که اسان؟
نجاري کار ده، د کندنکري او دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برما کېږي، دا بعض ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه هغه کېږي، دا کار ده. بیا صافا کاري ده، هډوکی هم خوري، خراکه هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تار وګوره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟ دا
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي، د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې. هلته خلک چې دي ډیر د دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال قدام احمد ده، غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلکې ډیر ته دوتار نوازند
دی. عزیز په وینا چې د دوتار غږونکو په کابل کې په خو زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ایز موسیقۍ هغه اله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځه لسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري، او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا به پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار وین مزه کې.
خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغوني هرات کې سرلاری کریم هیروی، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي. لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتار استفاده کوي. همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوج او از جمله وازخانه های بسیار چیز هستند.
مشهور سندرغاړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي، وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداز پروت دی او بیلابیل ډولونه لري.
دوتار د توتو درختو نه لاسته راځي. توت درختو کندی بولي، څه بولي په پښتو کې؟ په کندی نه، یعنې د سې د زردالو ده او کار یې ابریشم ده. قدیمي آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري، لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار. هر تایفی د ځانه دوتار لري. ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده، ظرف نه لري، فقط خبرو ښه اورېدل کېږي. دوتار داسې کار کوي لکه چې تیرې زمانې ته لکه جاندار غوندې د اوسني خلکو ته شي.
دا چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی؟ انا بخش وی
تاریخ یو سره غلی دی. متاسفانه اوس افغانستان کې نننۍ زموږ هیواد کې یو دلته په افغانستان کې خلکو ډیر هیواد نه لیرې ساتل شوی ده. اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم اوږ نیول کېږي. ریتم یعنی غربي سازونه ډیر لوړ شوی ده، یعنی مست شوی ده. یعنی قدیمي آلاتو د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجکو یا ازبکو یا ترکمنو هر ځای کې ده قدیمي آلات اوس بیخی د پاسه پاته دي.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیس پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځمه څوک څه مزاحمت مونی سي دوتار په ډیر وړ غږ لري. به قرار په خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډیر خوښیږي؟ میرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکله؟ وایي
بد نه وایي، هغه دې هم خوښ ده نو موسیقي در چا خوښه.
کوم خاص فرمایش هم به درکې
روزگار زندگی که از خپل موسیقی کار
واقع خوبی ارتی نیستی؟
واقع نیستی، سنگه نی نیستی.
دی دوستان محفل تا چی جایی بیاد دست خپل دقا دی موسیقی آلی دی سراوری؟
خپل موسیقی چی در چمه دی یا تنبور یا دوتار دازان سراوری من طول تا معلومه من در باز ما دوستان بیا یو زرنواز چی تبله دی او یو زخپله ایا دانه تنبور است چی اقا بیا چالانه ما لاغ دروی سرکی گی وقتی چی سر سود تبله ما اقا سر سرکی گی و اداغه بیا نخپل محفل دیرخ گرم ساد.
لروانی لحاظ پتا خپل دغه دوتار څومره ښه اغېزه کوي؟ یعنی انسان د کله سړی جګرخونه وي، بیا کله دوتار وغږوي هغه جګرخونه دې رفع کېږي.
داسې یو کار دی ښه وخت چې په اوداسه او په مانځه باندې یې ښه پاکه اله ده. د موسیقي څه زه څه درته وایم نو زړم زه خپله پنځه اویا کلن یم. تاسو به باور راشي که نه، پنځه اویا کلن زما عمر ده. زه چې ژوندی خدای ساتلی یم فقط د خپل مونځ اودس بعد مانځه اودس نه بیا په وخت باندې غږول د دې دوتار نرم 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 قرار قرار دا مات دست خل روح تا دا مراکی چی صدر دوائی
په دې برخه کې تاسو شاګردانم روزلی دي؟
ولې شاګردان لرم، دوه شاګردان دي چې اوس فعلا نسته دي، په خارج کې دي، ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي میوزیک. هلته هم دوه شاګردان شته دي چې ښه استعداد لري او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه ورکړي.
سموګ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموګ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي. سموګ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
شما دشتاو منا تکشوی جودا لما تک شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا منتظر